دی مخته ډیر موټر ولاړ دي کنټینرونه، یعنی د ورځې حد اقل $100,000 دواړو طرف ته تاوان رسیږي.
په سرحد کې د شخړو او ځینو نورو لانجو په خاطر پخوا هم تورخم او سپین بولدک تړل شوي او ورسره د ویزو پروسه له خنډ سره مخ شوي، خو دا ورشنون کې د پاکستاني لوري د اقداماتو یو لوی علت د مولانا فضل الرحمان په لاس د طالب مشرانو پیغامونه بولي. له دې ډلې د افغانستان او پاکستان د مسایلو شنون کې او خبریال سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل
د مولانا فضل الرحمان په لاس چې افغان طالبانو مشرانو کوم پیغام پاکستان ته استولی، د هغه ځینې حلقې په پاکستان کې ناراضه شوي دي او یو شمېر په دې فکر کوي چې افغانستان سره باید ټول روابط لمنځه ولاړ شي، اقتصادي روابط، د خلکو تګ راتګ روابط او حتی ډیپلوماټیک روابط ډیر کم تعداد ته راښکته شي. داسې نه بریکي چې مولانا فضل الرحمن سفر د کومه مثبته نتیجه ورکړي، بلعکس د نوموړي سفر نه وروسته په سمدستي ډول تجارت له افغانستان سره بند شوی ده او پاکستان لخوا د ویزو صادرېدل بند شوی دي او هغه ویزې درخواستونه چې ورکول شوي وو په یو ناڅاپي ډول اکثریت یې منسوخ اعلان شوی دی.
د پاکستان د جماعت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمان تیرونی افغانستان ته سفر کړی او د طالبانو د رهبر مولا هبت الله اخونزاده او نور غنو چارواکو سره لیدلی وو. مولانا فضل الرحمان ویلی وو د پاکستانی لوري پیغامونه او د ریس بل طالب مشرانو سره شریکوي. پاکستانی چارواکي په خپل واد کې د بریدو پړه په تحریک طالبان پاکستان او سره تړل یو ډلو اچوي چې د دوی خبره په افغانستان کې پټنځایونه لري. طالبانو بیا په وار وار دا رد کړی چې افغان خوري بل چاته ګواخ پیښوي.
د ازادې رادیو خبرونه اوري قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادې رادیو مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی پیل کی، خو له هغه مخکې اورستای راپور. د تخار ولایت د ینګی کلا ولسوالۍ یو اوسیدونکو د څباندی یو میلیون افغانۍ په لګښت د هوسیو د روزنې او ساتنې یو فارم جوړ کړی دی. په اړه دا راپور واوري.
د تخار په ینګی قلعه ولسوالۍ کې یو اوسیدونکي د یو میلیون افغانیو په ارزښت د هوسیو د روزنې او پالنې فارم جوړ کړی او اوس مهال په دې فارم کې شپږ هوسۍ روزل کیږي. د دې فارم څښتن زبیولا ازادۍ راډیو ته وویل دغه فارم د هوسیو د نسل د ورکېدو د مخنیوي په هدف جوړ کړی دی.
ایره مو از کشور ازبکستان وارد کړیم، یک جوړې شه مدد
د سموګ د هوسیو له ازبکستان څخه راوړی دی. دا د افغانستان د هوسیو نسل دی او په خا کلونه د موسین څنډې په جنگلونو پوخل شوی وي او په دې جنگلونو کې هر ډول وحشي ژوي موجود وو، خو د جګړو له امله جنگلونه وهل شول او وحشي ژوي تاجکستان او ازبکستان ورته مهاجر شول. موږ دغه فارم په دې هدف جوړ کړی ترڅو د هوسیو د نسل د ورکیدو مخنیوي وشي او نسل زیات شي.
د تخار د ینګی قلعه ولسوالۍ یو شمیر وسیدونکو وای په خوا کلونه د درقه، دشت قلعه، ینګی قلعه، چاب، رستاق او خواجه بهاءالدین ولسوالیو اړوند د امو سیند څنډې په طبي ځنګلونو پوښل شوی وي او په دې ځنګلونو کې هر ډول وحشي ژوي موجود وو. د ینګی قلعه ولسوالۍ یو اوسیدونکی محمد صدیق ازادۍ راډیو ته وویل
دا گاوز ستاسو ویني، دا گاوز په خوا په دې وطن کې زخت زیات وي او ځنګلونه وو، اوس ځنګلونه قطع شوي دي، زوروندان او ځنګلونه قطع کړل او دا شی ورک شول. په خوا دلته دا شی ډېر وو، د قبله د دیو، د قبله د چرګانو، هر نوع حیوانات دلته ډېر وو، اوس کم شوي دي.
د نوموړي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی محمد ظاهر احمد زید طالبانو له سربراس حکومت څخه غوښتنه کوي چې د ځنګلونو غصب شوي ځمکې له زورواکانو راوګرځوي او د نیالګیو په کینولو سره ځنګلونه دې بیرته ورغوي.
دلته هر نوع حیوانات وو، چرګ وو، خرګوش وو، گاوز وې، زمریان وو، هر نمود حیوانات دلته وو. دلته ځنګلونه وو، دلته ډېر غټ ځنګلونه وو. د انقلاب کې ذاتي خلکو قطع کړل، نه کې کړل. د جنه لاله خو تاجکستان خو ته ځنګل لوبو خو ته پوري او ته تاجکستان سره نږدې غبیخ کې دغه په ساحه کې ځنګل ستاده اخو پوري وتل.
د تخار د کرنې او د چاپیریال ساتنې د ریاستونو چارواکي هم د هوسیو د فارم جوړېدو له کبله خوښي څرګندوي او زیاتوي. د خصوصي سکتور له پانګونې د ملاتړ ترڅنګ د اسانتیاو رامنځته کولو په برخه کې هم له پانګوالو سره همکاري کوي. د ځای وستونکو په وینا په خوا کلونه د تخار د کوکچې سیند پورې غاړې ولسوالۍ کې د امو سیند څنډې په طبي ځنګلونو پوښل شوی وي او په دې ځنګلونو کې هر ډول وحشي ژوي لکه هوسۍ، پړانګان، زمریان، وحشي چرګان او داسې نور وحشي حیوانات او مرغان موجود وو. خو د کورنۍ جګړې پر مهال طبي ځنګلونه د زورواکانو لخوا ووهل شول او په کرنیزو ځمکو بدل شول، نو له امله یې وحشي ژوي تاجکستان لوري ته مهاجر او یا هم د خلکو لخوا ښکار شول.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری. په کندهار کې مو د مطبوع حاله خسته، په کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي مسؤول وی چې د مطبوع کار په ټول افغانستان کې د کاغذ ګرانی دوه اخیستن کړی.
د دوه کاله مخکې یو ټن یې په $1,500 و، د اوس په $1,500 یو ټن دی.
شعر لرو.
د تا غږ له کړکۍ کوز ورالوېدلی لکه څو کتاب چې منډه د رنګونو.
د تللیو یادونه په نوم کتاب تازه په ډنمارک چاپ شو. د دې کتاب له مؤلف آصف بهان سره شخیدلی یم.
د تللیو یادونه یعنی هغه کسان چې نور موږ سره نشته او د هغوی د شخصیت د معرفي او
کیسه هم لرو.
په نکریزو سره لاسونه یې تناره ته ورښکته کړل، ناڅاپه یې ګوتې په سرو سکروټو ولګېدې.
او دا به هم واوري. اتن شان وای د امر بالمعروف او نهی عن المنکر لویری په خوشیو کې اتن نکوي. په کندهار کې د چاپی مطبوع کارونه پیکه شوې دي. په دغه ولایت کې لسلوی غیر دولتي مطبعې شته او پلسکونو وړې چاپخونې هم شته. په کندهار کې د چاپی مطبوع مسؤلان وای د پخوا په څیر خلک کتابونه، مجلې او نور توکي نه چاپوي. دوی دغه راس وای پر چاپي موادو د مالیه زیاتوالی هم د دوی پر کاروبار منفي اغېز کړی. نور تفصیل په دې راپور کې.
محمد هارون سلطان د تیرو اوو کلونو راهیسې کندهار کې چاپي مطبعه لري چې له لارې یو شمېر کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده او په خپله مطبعه کې د نورو توکو تر څنګ د لویو لوحو بینرونه هم چاپوي. دی وایي مخکې د مطبعې کارونه ښه وو خو د تیرو شاوخوا دوو کلونو راهیسې کم سوي او پخوانی بازار نه لري. د محمد هارون په خبره کې خلکو ته د کار زمینه برابره سي او هم پر لهو مالیات لږ سي، نو د دوی کارونه به ورسره زیات سي.
په خوا خو بېخي ډېر شو، بیا وروسته په راولو کلو کې د نوی نظام چې راغلی نو یو څه سره ډېر کمزوری شو. مخکې کتابونه او دا شان ډېر چاپېدل، اوس چې دانې دونه نه چاپېږي، داسې نو هر شی چې دانې نه چاپېږي. اوس مثال زه یو پروډکټ یو څوک دغه کوي، یو شی راوړي دغه ته مثال خپله جوړوي، هغه دا سټیکر او دا کاغذ او دا اعلان موږ په موږ پورې مربوط نه، نو چې هغه شان نه وي نو خو زموږ کارونه بیا هم نه وي. نو داسې هر شی داسې سره کم سوي دي.
په کندهار کې شاوخوا لس لوی چاپی مطبعې سته خو لسکونه نورې کوچنۍ چاپخونې هم موجودې دي. یو شمیر نور د چاپی مطبعو مسؤلین وایي پر چاپی توکو د زیاتې مالیې وضع کولو یې هم پر کاروبار منفي اغېز کړی او له بهره ټول چاپی توکي دوی ته په ګرانه بیې تمامېږي.
زما نوم محمد نسیم دی او د مطبعې نوم عرفان اسلامیه مطبعه. مخکې د کاغذ چې زیات ارزانه وو، کاپیم کښته وو، د هیوادوال د فارم ډېر اسانه وو چې شی به ترلاسه کوي، چپټرانو شان ډېر ارزانه وو تمامېدل. اوس لږ څه ګران دي په دې خاطر چې مالیات ډېر دي. موږ خپله د دوکانو زیاته مالیه ده، صرف د یوې لوحې مالیه موږ ته په یوه کال کې 3,500 راځي چې تاسو وایي دا لوحه دلته نصب کړې ده، د دې باید موږ ته 3,500 مالیه راکړي.
زما نوم عبدالواسی دی. هر بار په عموم کې بس سره کمزور سوی د پخوا په پرتله نه دی. سیستم د یو حالت څخه بل حالت ته چاوړلی، نو خامخا به یو نیمګړتیاوې راځي، کارونه به کمزوري کېږي، نو امکان شته چې کارونه سم سي.
بل خوا د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلین وایي د چاپي مطبوع کارونه تر پخوا زیات سوي دي. د دغه ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان وایي دوی هڅه کوي چاپي مطبوع لرونکو ته نورې اسانتیاوې برابرې کړي او هم به د کندهار چاپېدونکو توکو ته بهر د چاپ اجازه ورنکړي تر څو دلته د مطبوع لرونکو اقتصاد ورسره لوړ شي.
تر لسو پورې غیر دولتي خصوصي مطبعې دي چې د چاپ برخه کې کار کوي. طبعا چې د لومړی کلونو کې د اسلامي امارت تر اتک سره به کېدای شي په لومړی څو میاشت کې د دې په کارونو کې څه کموالی راغلی، خو د اوس لپاره د دې کارونه همداسې په نورمال شکل باندې مخته ځي او مختلف برخې اخبارونه او مثلا کتابونه او د نورو برخو د چاپ په برخه کې کار کوي. نو انشاءالله تمه هم سته چې د نور هم د دې په فعالیتونو کې زیاتوالی راسي.
دا په داس حال کې د چې تر جمعخ کې یو شمیر کتاب لرونکو ویلی و په افغانستان کې له فزیکی کتابونو استفاده کم سوي.
په راپور کې مو واوریدل چې په کندهار کې د چاپي مطبوع څښتنان وای چې نویو مالیاتو د دوی پر کاروبار منفي تاثیر کړی دی. که په کندهار کې دې مالیاتو منفي اغیز کړی وي، په کابل کې به هم همدا وضعیت وي؟ په دې اړه مې د لا وضاحت لپاره په کابل کې د اکسوس په نوم د کتاب د چاپ او پلور د مرکز د مسؤل صفی الله ناصری نظر پوښتل.
بله شکه چې مالیات د افغانستان کې کاروبارو د غوړېدلو په برخه کې یوزا ده، نو اړتیا دې ته ده چې باید تر ډیره په دغه برخه کې تشویقي حرکتونه وشي، څو کاروباریان وهڅول شي. له بده وخته باید وویل شي چې په افغانستان کې د اقتصادي مشکلاتو تر څنګ مالیات یو جدي ستونزه ده، خو مالیات اخیستل او د مالیاتو له فرهنګ سره د افغانانو عادت کېدل یوه ښه خبره ده، خو بیا هم د یو کاروبار د هڅونې په خاطر موږ چې باید د کاروباریان ملاتړ وشي. متاسفانه اوس دا مسله عمومي ده، بلکې په ټولو ولایتو کې افغانستان ځکه چې نظام مرکزي او قانون یو دی، نو په دې اساس مالیات له ټولو اخیستل کېږي.
دغه مالیات د چاپي صنعت په کومو برخو کې زیات شوي دي؟
د کاغذ په واردولو کې، د ګمرک په برخه کې چې کوم کاغذ له بهر نه راځي، که څه هم په افغانستان کې کاغذ نشي تولیدېدلی او زموږ ګاونډیان هم دا وړتیا نه لري چې کاغذ تولید کړي، نو دغه د کتاب او همدارنګه د نور چاپي صنعت چې باید اخبارونه ته بعضې د ورځپاڼې لیکونکي زړه ښه کړي، هغه هم زړه نشي کولای څو د اخبار چاپي. نو که په دغه برخه کې دغه مالیات او د تعرفې ښکته راغلي وای، نو دا کار هڅه دله.
تاسو ته معلومه ده په دقیق ډول په کاغذ باندې څو فیصد مالیا اخلي؟
داسې دقیقه نه درته معلومه چې هغه کوم کسان چې په دغه برخه کې ماهرین دي، نو په هغه اړه برخه کې یو پیشه شته ده، یعنی که زه د سینفي مالیې نه درته حساب کوم چې هغه د مطبوع نه اخیستل کېږي، او همدارنګه د ګمرک په برخه کې چې کاغذ موږ نه راوړو، خو یعنی کوم د کاغذ کاروباریان چې راوړي موږ دغه نه اخلو، نو هغه د لوړوالي نه دغه شکایت کوي.
که تاسو چیرته دوه نیم کاله مخکې د کاغذ قیمت راته ووایسئ، او اوس د کاغذ قیمت څومره دی؟
د دوه کاله مخکې د کاغذ بیا چې وه هغه $1,500 وه، یو ټن یې په $1,500 وه، او پس د دو تحول چې راغلی دی د اوس په $1,500 یو ټن دی، او په مالیاتو کې چې فشار وارد شوی په مطبوع هغه د پروش دی، او همدارنګه او بل د سینپی مالی دی چې په دغه برخه کې مالیات پورته تللی دي، او په خپله چې کله څوک کاغذ واردوي په هغه کسانو د ګمرک لوړ شوی دی، نو دغه څه د دوی باعث شوی دی چې کاغذ پورته راغلی دی.
د ډالر د ټیټېدو له خاطر په کار داده چې که د پخوا برابر نه وي، نو له پخوا باید حتی را کښته وي کنه؟
او بلا شکه، یعنی د ډالر ارزښت که وکتل شي، همدارنګه په افغانستان کې چې اوس کوم استهلاک دی، یعنی هغه هم کم دی، باید هغه ته وکتل شي، باید په دغو حالاتو کې راشي چې کوم مخ ته وه.
تاسو له مسؤولو چارواکو سره په دې ارتباط د یوې اتحادیې په شکل خبرې کړې دي؟
بلا شکه چې خپلې ټولې هڅې کړې دي، څو له دغه بهیر نه مخکې چې ما کومې یادونې وکړې چې باید هڅونکي اقدامات وشي، متاسفانه نه دي شوي، څو کولای شي دا کاروبارونه وغوړي.
له دې پرته د کاغذ له مالیاتو پرته د چاپي صنعت په مخ کې نور خنډونه څه تاسو ته ښکاري؟
موږ فکر کوو چې په افغانستان کې باید له کوم د اخبار کاغذ چیرول کېدل، او متاسفانه اوس ډېر کم اخبارونه چاپي، حتی یعنی موږ په روانه توګه او په معیاري توګه، یعنی ورځپاڼه چې نومي هغه یوه د ورځپاڼو په توګه نه شي چاپېدلی، یعنی که دولتي ورځپاڼې هم دي په نارماله توګه چې ورځپاڼې نوم یې دی، یعنی هر ورځ رسمي ورځې چې بیا په هغې نه شي چاپېدلی، نو هم د دولت اقتصادي مشکلات دي، او د دې تر څنګ چې دغه مطبوعاتي برخه کې د اخبارونه سره سیالي وکړی شي، متاسفانه داسې کوم هڅونکی اقدام نه دی شوی چې نور خصوصی اخبارونه چې په دغه برخه کې باید فعالیت وکړي، د کاغذ په حساب او همدارنګه د نورو آزادۍ په ارتباط چې هغه کولی شي یو سالم انتقاد وکړي. زه فکر کوم دغه جدي ستونزې دي چې که په دغې غور وشي او دوه برخه کې خصوصي سکتور هم واچول شي چې پانګونه وکړي او په دې ته یو کار وایي،
نو دا به یو ښه اقدام وي او ښه پایله به ولري. له ښاغلي ناصری څخه مننه. وړاندې د شعر د نقد په اړه اوریدلی شي او د تللیو یادونو د کتاب له مؤلف آصف بهان سره غږیدلی یم. د تللیو یادونو کتاب تازه په ډنمارک چاپ شوی.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادي رادیو.
کره کتونکو په دې نظر دی چې نظریه او ایديالوژي د شعر برخه کیدای شي، خو شعر د ایديالوژي برخه کیشي نه. که نظریه هر څومره سپیڅلې هم وي، د فرانسې د علومو اکاډمي غړی علي احمد اسپرادونی سوئی کله چې شعر ایدیالوژي ته وقف شو، شعر فاسد شو. له همدې عمله دی د سیاسي شعرونو مخالف دی او وایي چې موږ یوه زمانه د یوه پیشندل شوي شاعر په نوم یادوو، خو دا کله هم نه وایو چې د پلانی پاچا یا پلانی ولسمشر یا پلانی امیر د وخت شاعر. د دې مطلب دا دی، مثلا موږ وایو د خوشحال بابا زمانه، د رحمان بابا زمانه، او دوی په واکمنانو پورې نه یادوو. د عربي ژبې مشهور معاصر شاعر نزار قباني وای سیاسي شعر ته زه ورځم نور شعرونه ماته راځي، یعنی د ډلو ټپلو په ستاینه کې شعرونه سطحي وي، ژور نه وي، ځکه چې ډلې ورکیږي، محوه کیږي، د یو محدود زمان لپاره وي او ښه ادبیات تل پاتې وي. په غزني کې اونۍ مخکې د اطلاعات فرهنګ په ریاست کې د یوې مشاعرې په څنډه کې یو شمېر شاعرانو همدا د ایدیالوژیک شعر خبره ازادي راډیو ته وکړه. د دې غونډې او د خبرو تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی ولایت اطلاعات او کلتوري ریاست په انګړ کې د یووالي او ازادۍ تر سرلیک لاندې بین اللسانی مشاعره
ازادۍ د قیس لیلا د مومن خان د شیرینو د ملک بدری جمال د آدم د رباب شرنګ د ادادې
مشاعره ته د طالبانو حکومت تسمه ایزو چارواکو تر څنګ پسلګونه تن د شعر او ادب مینوال او لسکونه تن شاعران را بلل سوي و چې زینو خپل او زینو نورو یې بیا د هیواد او د کوزی پښتونخوا د نورو شاعرانو شعرونه ولوستل.
ازادي د شاعر خیال دی، درو خان مسجن سر د خوشحال د نوښت سب دی، د رحمان بابا تقواله، د حمزه د غزل خوان دی، د حیدر د شعر الفاظ دی، لاند دومره در توایم.
په مشاعره کې څه برخې د طالبانو ترانی وی چې د خپل نظام او خپل سرتیرو د ملاتړ ژغې بدرګه کاوه، خو تر څنګ د یووالي او ازادۍ حماسي ملي وطني او عشقي شعرونه هم وو.
تر د کرن تیر ون زمانه وړاندې د تللی د خدای له عشق هم استلای ګل بشری کافری.
مشاعره تر اغلی ځوان شاعران خوشاله و چې لډیره وخت ورسته په یو دومره لوی مشاعره کې ګډون کوي، خو وای دا ډول مشاعره په ځوانو شاعرانو کې د استعدادونو را برسیره کولو، د شاعرانو ترمنځ په اړیکو ټینګولو او د شعر په پنځولو کې مهم رول لري. ابو دجانه سحر د غزنی له ناوی ولسوالۍ څخه دغه مشاعره تراغلی.
مشاعره د مو د تاسو خپل فرهنګ او کلتور ته پرګټه رسوي او د پات نسل د روان ځوان نسل د دغه استعدادونو ته د دې علمي سویت لوړوالي ته مکمله ګټه رسوي. مو په دې اطمینان لرو سي که په هر ولایت کې په هر ساحه کې یو مشاعره په لږو محدودو شپو کې ان په میاسک در کې جوړ سي، په دې مشاعره جوړولو سره د کمزور شاعر شعر سمې، د ښو شاعرانو له شعر الهام اخستلای سي، له غوښ څخه اخذ اخستلای سي او د دوی شعري ملک نور هم قوي کړي.
مولوی احمد جلال ځوان شاعر دی چې په مشاعره کې شعر نول وستل. دی وایي کچېری مشاعره نوي د شعر نثر او پټوله کې د ادب او کلتور په برخه کې ډیره استعدادونه لمنځه ځي. داسې مشاعره او کلتوري غونډې دي هر ځای جوړې سي.
زه وایم چې د افغانستان په ډیرو ولایتو کې د لومړي ولایت وي سودا شاندار مشارک کیږي، د غزنی د ولایت ټول نامتو شاعران او لیکوالان ورته راوتل کیږي. موږ خوشاله په دې باندې یو چې دلته د غزنی شاعران پیژندل کیږي، لیکوالان پیژندل کیږي او پراتونکي هغه د هغو څخه د خدمت توقع به کیږي او هغه هم د تحصیل کې زیو خدمت وکوم. د ادبیات او شاعرۍ په پن کې، د لیکوالۍ په پن کې، د نثر په پن کې، د نظم په پن کې، په دوه پنو کې
که شاعران او لیکوالان غوښتنه کوي چې مشاعره او فرهنګي غونډې د جوړې سي، نو ګټه به یې څه وي. د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د شلګر ادبي بهیر د رهبري شورا غړی آصف حنیفي مهمې او ګټورې بولي.
دغه ډول مشاعرې، غونډې، ادبي ناستې دغه د ځوانانو نفاره په دې مهمې چې هغې یو له بل سره آشنا کېږي، د یو له بل هنرونو، تخنیکونو او شعري فرمونو نه خبرېږي او نظرونه د هغوی یو له بل سره تبادله کېږي. دغه مشاعرې دي چې د یوې ټولنې ځوانان یو له بل سره آشنا کوي، هم په فرهنګي لحاظ، په هنري لحاظ، هم هغه د دې د ذوق په لحاظ باندې سره راټولېږي.
د غزنی اطلاعات او کلتور ریاست چارواکو په مشاعره کې په خپلو خبرو کې وویل له دغه مشاعره جوړولو څخه یې مخه د شاعرانو په یو ځای راټولول، د استعدادونو چڼول او شعر و ادب ته وده ورکول دي.
بغاوت بن سرکش بند ده، ای بغاوت بن سرکش بند ده، محبت او مینا خو دې کې بند ده، لیکوال به تکلم جیب کې کېږ ده،
دا چې په اوسنی وخت کې ځینې ځوان شاعران زمانی انقلابي، اختلافي او ګوندي شعرونه لیکي، نو مشاعرې ته راغلي ډیری ځوانان په دې باور و چې شعر د هنري او له پورته ټولو اختلافي موضوعاتو پاک وي. د دوی په باور کوم شعر چې په چا پورې تړلی وي هغه دوام نه کوي او ورکیږي. بیا هم عبدالجانه سحر
په ځوانانو کې داسې شاعران شته چې د کوم وخت مطالعه کې د هغه وخت مطابق شعر جوړ کړي، بیا هغه وخت تیر شي بیا شعر په هغه ځای پسې پاتېږي. لکه اوس تېر انقلاب سه تېر شو، شعرونه یې جوړ شوي دي. بعضې شعرونه اوس میډیا ته راوړاندې کېږي خو ډېر پاتې دي. اوس روان حالت چې کوم ده په دې بنا چې کوم چا شعرونه جوړ کړي دي، خو له ځوانانو، شاعرانو، لیکوالانو د موږ مطالبه دا ده، غوښتنه مو دغه ده تر څو د ده شعر د ده له ژونده وروسته هم بقا ولري او پاتې شي د هر وخت مطابق وي.
که څه هم چې په افغانستان کې په تېرو شاوخوا 15 لسیزو کې ډیری وخت ګوندونو، ډلو او نظریو ته شاعري سوي، نو دا وخت په تیرېدو سره بیرته له منځه تللی ده. خو مولوي احمد جلال وایي شاعران انقلابونو خوړلي او ځای سوي دي، باید ځان ورڅخه وژغوري چې شاعري ژوندۍ پاتې سي.
خو په افغانستان کې څلوېښت کاله کېږي انقلابونه روان دي، د شاعرانو انقلابو خوړلي دي. له هر سره دا مناسبه بولي چې موږ د حالاتو تقاضا باندې شعر ولیکو، خو که چېرته د ادب پن تر څوک سر وښکاره کړي هغه بیا د ادب د پن بیا دا تقاضا نه سي، یوازې د حالاتو په تقاضا د شعر ولیکل سي. شعر باید یو آزاد وي او تر وخته پورې محدود نه سي، تر زمانې پورې محدود نه سي. څوسي ژوندي باید دا شعر وي.
خو ځینې نور شاعران او د نظر خاوندان بیا په دې باور دي چې فکري، ګوندي او ډله ییزه شاعري د ګټې پر ځای زیان لري. شعر اغیزناک ژانر دی او شاعران دي ځان ورڅخه وساتي. بیا هم آصف حنیفي
د غټه تاوان او غټ زیان دسي، بل هغه د شعر خپله شعر غایسیت او د شعر موثریت او مسؤلیت ټول له منځه وړي، هغې ټولو ته تاوان ده. نو که څوک غواړي چې ښه شعر ولیکي، پوخ شعر ولیکي، په شعري فرمونو او د شعر په ټول تللی وي، نو هغه باید داسې شعر وي لکه د موږ د مشرانو، شاعرانو چې تل پاتې او د وخت تقاضا ونه لري او تر ابده پورې ژوندی وي. لکه ژوندي مثالونه یې موږ تاسې لرو، اوس خوشحال بابا دی.
شعرپوهان وایي زمانې او یا هم په ډلو ټپلو پورې تړلې شاعري او شاعران لنډه موده لري چې د وخت په تېرېدو سره نه یوازې هغه شاعري بلکې هغه شاعران هم له منځه ځي او ورکیږي.
د شلمې پیړۍ مشهوره امریکایي شاعره آن ساکستن وایي تصویر د شعر زړه دی او له تصویر پرته شعر شعر نه دی. وړاندې د تصویرونو د شاعر ومان نیازي شعر لرو، خو لومړی به د تصویر په اړه د ښاغلي نیازي لنډې خبرې درسره شریکې کړم.
زما په شعرونو کې تصویرونه ډېر دي او زه په خپله تصویر او له حرکت له دې دواړو نه ډېر زیات خوند اخلم. معمولا زه په طبیعت کې ګرځم، یعنی چې اوزګاره یم، په ځنګلونو کې د ګلانو له نندارې خوند اخلم، له مارغانو، له اوبو، یعنی د دوی په ننداره نه مړېږم. نو په شعرونو کې مې همدغه موضوعات دي تقریبا. بیا د دوی ترمنځ زه یو پټه او ښکاره رابطه پیدا کوم، هغه داسې چې کله ناکله دا رابطه یو څه فکر غواړي چې بیا پیدا شي او کله ناکله ډېره واضح. ما چې به پخوا هم شعرونه لیکل، البته اوس یم چې لیکم، یو نیم وخت خلک ماته وایي په دې زه پوه نه شوم دا به څنګه یې. البته زه یو بل کارم له دې سره کوم، مثلا د پاڼې یو حرکت ممکن د هغې ځای بدل کړم، دا یو بل چیرته پیوند کړم. نو په دغسې مواردو کې کله ناکله یو مشکل پیدا شي، ما هغه حرکت له پاڼې راخیستی او بیا مې د یو بل څه سره پیوند کړی هغه حرکت، او دا کله کله پیښیږي. فرضاً زه کله ناکله وایم چې اوبه تږی دي، زه د دې دغه حرکت او دغه منډه چې دا کومه منډه کوي چې کله اوبه بند دي او دا بند خلاص کړي، یوه عجیبه منډه کوي دا. له دغه منډې زه مې په وار وار د تندې الهام اخیستی ده. زه فکر کوم چې اوبه تږی دي، یو څه ته تندر لري. نو کله ناکله داسې موارد دي چې هغه له موقعیتونو سره، له فعلونو سره، زما دلچسپي ده چې فعلونه بدل را بدل کړم، موقعیتونه بدل را بدل کړم. نو د دغو په مټ باندې بیا زه تصویرونه جوړوم چې دا زما په شعرونو کې ډېر دي، او زه خپله هم له دې خوند اخلم. او هدف مې همدای، مقصد مې همدای چې که اوسمه کولی یو څه د چا سترګو ته ودروم.
اوس هم د عمان نیازي همدې نظر ته د دوی په دې شعر کې چې ازادي راډیو مجلې پروګرام ته رالېږلی دی ځیر کې شو.
د تا غږ له کړکۍ کوز ور الوېدلی، نڅېده پکې ټپه لکه لمنه، د تا اوس چې شمال ګډه وډه واخلي او ګېډۍ ګېډۍ ما تکړي څو ځایه، د یخ سیوري پر کږه وږه څرمنه، د تا غږ له کړکۍ کوز ور الوېدلی لکه څو بلبلې ذوق چې د سندرو پر مړون د پیغ د څانګې نقاشي سي، څه د فیسې نه د تور رباب غېږ کې پکې ډوبه شاهنایي د بې خوبي سي، د تا غږ له کړکۍ کوز ور الوېدلی لکه څو کتابچې منډه د رنګونو، مینا تورې تودې سترګې د وسیو، خطاطي لکه مست کوچې څپه واخلي او رګونه یې ښکاره شي د پنډیو، د تا غږ له کړکۍ کوز ور الوېدلی لکه څو درې غږونه چې راووزي، لکه هسک چې له اوبو شي سیل د زاڼو، لکه خاوره چې څادر له صحرا یوسي، لکه غره کې ازانګې شي د اوښانو، د تا غږ له کړکۍ کوز ور الوېدلی لکه څو بارانه تک چې څاڅکي وکړي، لکه څو چتری چې خلاصې شي هوا کې، لکه تورې توتکۍ چې اتن ګټ کړي او ترې جوړې سرندې شي په نڅا کې، د تا غږ د کړکۍ کوز ور الوېدلی.
ازادي راډیو مجله په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي، او په فیسبوک کې هم لتا سره شریکو. د تللیو یادونه په نوم کتاب په 213 مخونو کې تازه په ډنمارک کې چاپ شو. دا د آصف بهان تالیف دی چې په کې وبشت معاصر لیکوال د نه څلبشت مقالو په ترڅ کې معرفي شوی دی. له ښاغلي بهان څخه به واورو چې په دې مقالو کې د لیکوالو په باره کې یوازې په معلوماتو اتکا کړې ده، که د هغوی روحي حالت هم د یو هنري کرکټر په صفت په دې مقالو کې معرفي کړی دی.
ما مجبو کې پالیسی دا و چې زه لیکوال یا متوفا شخص چې معرفي کوم، لمړی وروسته له خپلې یوې تبصرې نه چې د مقالې لیکلو اړتیا څه ده، له هغه نه وروسته د ده خپرې شوې بیوګرافیانو ته زه مراجعه کوم، څه په چاپی بڼه وي او یا څه په آنلاین بڼه زه خپل ریسرچ کوم، هغه را اخلم د دې لپاره چې نوی نسل پوه شي چې مونږ فرهنګي شخصیتونه په کومه کچه لرو یا هم درلودل، هغه را اخلم او روسته بیا د دې شخصیت ټول اړخونه په لنډ ډول زتیړم چې شاعری دا لیکوالی دا د ژورنالیزم برخه ده یا
یعنی او بخشی تر ډیره دی ولیکوال په باره کې معلومات په دې مقالو کې راغونډ شوی.
بله بیا روسته ز خپل اغم کله کله لرم په ځینو کې راغلی او په ځینو کې نه دی راغلی، یا بیا بل اړخ دا ده چې هغه کسانو سره چې ما لیدلې دي او خاطرات ورنه لرم، یا شاگرد و یا می شاگردان و یا می همکاران یا همدوره خلق و بیا زخپل سرگو لیدلی حالم البته قدمه ده. البته که مقصد ده تاسو داوی چیزه دیگه افکار و اثار نقد که من پدی مقالو که دغه شی تا زر نخوشاله ما و نزای ورکو ما کلا زین مقالی و گدیسی ده کلام ده نمونو په سلسله که کلا لنگی سی کلا دسی ویسی چه یا چوب دفتن وفات سی او سرای مجبورن یا پا امغ ورز یا سبا یا چی شی ولی که او خپوری کازه که میریا پا امغ ورز یا چواری میریایی حضور دیر ضرور ده چه سرای ولری په فرهنګي برخه کې او په میډیا کې او کله وی سړی غیر حاضر بیا یو سبا سم کار نه دی فرهنګي پانه.
بهانس دا مقاله مو روسه تر دې لیکل چې دا شخصیتونه وفات شوی دي او کنه جنمو د دوی په ژوند هم لیکلي.
البته تاسو ډیر ښه پوښتنه مطرح کړه. د ما د مقالو د ټولګو سلسله ډیر برخې لري چې دوی برخی د تاسو د پوښتنې جواب کېدای شي په لمن کې ولري. یوه دغه ده چې د تللو یادونه، یعنی هغه کسان چې نور موږ سره نسته او د هغوی د شخصیت د معرفي او د کارونو د درناوي په پار ما د مقالې لیکلي دي، دا درې ټوکه دي تر اوسه پورې. دوه ټوکه آنلاین شوي دي، یو ټوک چې لومړی برخه ده دغه ده چاپ سوه او دریم توکی کار لاندې ده.
ستاسو له خبرو زه داسې پوه شوم چې د تللو یادونه په کتاب کې د هغو کسانو مقالې دي چې هغوی وفات شوي دي او له وفات وروسته تاسو دا لیکنې کړي دي، او تاسو دې ته اشاره وکړله چې د آنلاین زمانه ده او څوک باید ژر یو څه د دې خلکو په باره کې ولیکي. فکر نه کوي کله چې څوک وفات شوی او د چا یو دوست وفات شوی وي که ژر د هغه په باره کې لیکنه وکړي یو څه ممکن هغه د خواخوږي احساسات پکې زیات ځای شوی وي؟
البته دا یو خو دغه احساسات او مسله ده او د خواخوږي چې مړیو سره یا بوتاو کورنۍ سره ایښودل کیږي، خو د ما لپاره مطرح هغه کسان دي چې مخکې مې یادونه وکړه چې زه خاطرات سره لرم او یا مې استادان و یا مې شاګردان و یا مې همزولي او همدوره و، او د ما په هغه کې اصلي موخه د متوفا لپاره درناوی او ځوان نسل ته د هغه یو دفتن یو روخان تصویر رو ده کول چه ده متوفا چوک و البته ما دستم کلی دی چه پر زیرو بانده می یو چه موده یا پینزه ورازه لسره ازه صبر کرده. مثلا ده پسرلی سه خدای ده غریق رحمت که پر باب ما یو لند یا داشت خبور که وروسته می بیا آغه خپل خپل مقاله خبره کړه. یاد شپون سه په باب کله چې مړي خبر راغی ما یو یاداشت خبر کې نوانی و زمو کله شپون نه لري، هغه تقریبا یو یا یو نیمه صفحه و، اما وروسته مې در تر څو ورځو وروسته مې ما بشپړه مقاله خبره کړه چې هغه د ونو یو شپون اصلي هغه و مرکزي کردار یا هغه کتاب و ښه مفصله مقاله وه.
له محترم آصف بهان څخه مننه.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورئ.
لنډی کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونه په دې برخه کې لنډه کیسه لرو. په کوم زیارت یې شو لاسونه پونم د میمونې کامران لنډه کیسه د دوی په شخ.
پاستایل ویدلې وو په نکریزو سره لاسونه تنار ته ورخ کا تکړل. ناڅاپه یې غوتی په سر وس کروټو ولګیدې. د اخ په کولو لاس راغبر کړ او غوتی زرخلې تکړې. پسترګو کې اوخ کې د غوتو لړی رسوخته ډن شوې. پاستې ته پام شو چې په سوزیدو ده. بیرته لاس تنار ته ورخ کا تکړ او په سوزیدلو غوتو یې پاستې راو وېسته. غلې څنګ ته وکتل. د تنار غاړې ته ناستې شنې غټې میرمنې سترګې پرې رابرګې کړې او له ټوټو جوړ شوی د تنارو خلپوټی واخیست او په سر یې وویشته. د پلار کور د وران شه زامن مې په یوې ټیکلې ډوډۍ پسې ورک دي. تا د خان لور دلته خاني راته شروع کړې ده. ثواب زما د زوی وکړې چې ته سپېری په نصیب یې. په مړۍ کې مو برکت ختم ده. دا سوزېدلې ټیکله به ته خورې چې زور یې در معلوم شي. ګلغټۍ پاستې ټول کړل. د تنور سر یې پټ کړ. په سپینو مټو یې لستوڼي راوغوړول او له سپېرونې یې ټک وهل. دواړه لاسونه یې لشکوره لاندې کړل او روانه شوه. له شای خواښې پرې ورغږ کړ. هغه د جنبیبي خورمې له برکلي راغله. تازه شیدې ورته راپخې کړه. ګلغټۍ په پتناسه کې د شیدو وړه چاینکه پیالې او په دسترخوان کې ګرم پاستې د جنبیبي خور مخته کې خوده. ګلغټۍ دسترخوان هواره وو چې جانبیبي ترور د ګلغټۍ په خواښې ورغږ کړ. بختورې په کوم زیارتي ښیو لاسونه چې داسې غونډه منډه تکه سپینه او چابه کنګور خدای در کړې ده. خواښې ورغبرګه کړه. غلی کېنه خورې د څه شي بختوره. د لوڼو نیمایي ته مې هم نه شي رسېدی. چیرته ده او چیرته زما لوڼې؟ په دې خو قرآن ته خات سو. ګلغټۍ ویړې شونډې راټولې کړې. غلی له کوټې راووته. په سرو غومبرو یې اوښکو کتارونه جوړ کړي وو. خپلې کوټې ته دننه شوه. په المارۍ یې د پلار تومبلي انځور ته مخامخ ودرېده او په ژړغوني آواز یې وویل: اه زما حق پېژندونکی او د خدای له لارې خبر پلاره، په تا هم په ما باندې د دوی په شان ولور اخیستی وای نو نن به دومره بې ارزښته نه وم.
لاغلی کامران څخه مننه چې دا کیسه یې ازادي راډیو مجلې خپرونې ته رالی شلې وه. دوی وایي چې دا یې له لومړنیو لنډو کیسو څخه ده.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاټ کام کې له ازادي راډیو
پر موسیقي د طالبانو له بندیز وروسته د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وای د خوشي یو په بیلابیلو نورو ځانګړو مراسمو کې د طالبانو لویری ملي اتن هم نشي کولای. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت و چارواکي چې نه یې غوښتل نومې او ژغې خپور شي ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په اتن بندیز نه دی لګولی. خو یو شمېر افغان فرهنګیان وایي په موسیقي بندیز پر ملي اتن بندیز دی ځکه اتن له موسیقي پرته نه کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
ملیتان د افغانانو هغه دودیزه نڅا چې د دوی د خوښیو محفلونه او بیلابیل نور ځانګړي مراسم به پرې ښکلي وه. خو اوس یو شمېر دوی وایي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو او پر موسیقۍ له بندیز لګولو وروسته د خوښیو په مراسمو کې اتڼونه هم نه کېږي. نور کمال چې د خوست ولایت اوسیدونکی دی وایي
اوسنی دولت لبد مرغه چې هر ډول موسیقي دوی منع کړی ده او بنده نو ځوانان هم نشي کولی دا جرأت نشي کولی چې دوی اتڼ وکړي یا د اتڼ موسیقي وغږوي تر څو دوی ورته اتڼ وکولی شي. د دوی پام غواړو دې برخې ته ځکه دا یو ملي دود دی او ملي دودونه باید له کمرنګه کېدو سره مخ نشي.
ایمال د کابل ولایت اوسیدونکی دی او دا تیر اونۍ د کوژدې مراسم وو. وای ارمان یې و چې د اتڼچیانو یوه ډله راوغواړي خو په خبره یې د طالبانو له ویرې یې زړه ښه نه کړ. هغه ازادي راډیو ته وویل
څو ورځې مخکې زما کوژده په هوټل کې وه. بدبختانه چې ما د بندیز له امله مې اتڼچیان راونه غوښتل چې اتڼ وکړي. مال چې کوم مشکل ما ته جوړ نشي نور ما کوم ټین چې دی ملي اتڼ کوي هغوی ما خپل کوزې ته دعوت نه کړ.
نوموړی وایي پر موسیقي غږولو د بندیز له امله له ملي اتڼ سره د ځوانانو لیوالتیا هم کمه شوې ده. دا چې د طالبانو حکومت د خوښیو او په بیلابیلو نورو ځانګړو مراسمو کې ملي اتڼ ته اجازه ورکړې کنه ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤلینو نظر ولرو خو د دوی رسنیز دفتر زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې خپور شي مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی په اتڼ بندیز نه دی لګولای. لیکوال او د فرهنګي چارو کتونکی عصمت قانع بیا وایي چې پر موسیقۍ بندیز په ملي اتڼ بندیز دی ځکه په خبره یې اتڼ له موسیقۍ پرته نه کیږي.
په موسیقۍ باندې یو ډول بندیز لګولای دی او د موسیقۍ بندیز د دې سبب ګرځي چې په اتڼ باندې بندیز ولګوي ځکه چې اتڼ په موسیقۍ باندې تنظیمي کې تر اوسه پورې زموږ اکثره ځوانان
د یادونه ده چې د جمهوری نظام د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په 1995 لمریز کال کې یونسکو ته وړاندیز کړی و چې اتڼ او 25 نور فرهنګي میراثونه د افغانستان په نوم ثبت کړي خو تر اوسه دا کار نه دی شوی. د یادونه ده چې ملي اتڼ په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ویسکانسن دولتي پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي په نصاب کې هم شامل شو.
لدی راپور سره د ازادي راډیو مجلې د دې اونۍ پروګرام سرته رسیږي. زحمت شبر له تاسو اجازه اخلم. شدی وي
سبرو سب بس لاڑ سوانی سب